افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو ز نوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې لدې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د امروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې له نننۍ حملې تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکو برسیرن ټپیان شوي دي. خغلی خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي، د دوی ساتونکو وشت او سره هم مهاله چاودیدونکو مواد وچاودیدل. تر دې مخکې طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي او د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیه قمندانې ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چې چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکو مواد وچاودل. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثرو انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. پاکستان وای پرون شنبه تر نه سوه ډیر نور افغان کډوال په درې څلوېښت لاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سمارټ ټلویزیون چې د استنیدونکو کډوالو شمیرې خپروي، نن وویل کله چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې، تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,03,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کیږي. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له اتمې تر دولسمې، یعنې د جمعې تر ورځې، اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي. د افغان کډوالو د بیا میشتېدو اړوند مسلو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته لیدغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په 4 مهم یو امریکایي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتې دود بهیر په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان او هند دوهمه شله واره مسابقه پیل شوې. هند پچا یا ټاس مخکې وګاټه او غوره وبلله چې توپ اچونه وکړي. دا سالي چې هند کوربه دی، د دې هیواد په اندور ښار کې ترسره کیږي. د پنجشنبې په ورځ هند لومړۍ مسابقه په شپږو وکټو وګټله. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو وروسته یا درېیمه سیالي د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د پاکستان سره محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند پر روانو انتخاباتو کې له ګډون منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه اعلان شوی ویل شوی د عمران خان ګوند نشي کولای له ورکړل شوي انتخاباتي نښان څخه ګټه پورته کړي، او خو غړي کولای شي چې په خپلواکه توګه په روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د فبروري په 8 نیټه ترسره شي ګډون وکړي. د پاکستان پوځ وايي 15 سرتیري په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوی. د پوځ د مطبوعاتي څانګې خبر پاڼې له مخې سرتیري پرون شنبه د کیچ ولسوالۍ په بولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلیه وسیله په لاره کې چاودیدونکي مواد وچاودل، او په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پاوز وای چې په دې نښته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونه په وروستیو کې لا ډیر ناآرامه شوي دي. د اسرائیل او د حماس سختدریز ډلې ترمنځ جګړې نن یکشنبه 4 پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریز ډله به له منځه یوسي، او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نه شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې، او تر 30,000 ډېر کسان پکې وژل شوي، او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په والو بدل شوی. اسرائیل وروسته تر دې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه وژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلاوی اعتراض کوونکي د لندن او واشنگتن واټنو ته راووتل، او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو هوري و وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړې او په ځینو کې د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړی دی. آیا افغانستان ته د هغه سفر تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترینګلو اړیکو کوم اغیز کړی؟
تر دې وخت خو سب مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي.
یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو تیره ورځ په سپیدار مڼۍ کې په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي.
عمارت دې د اسلامي او عصري تعلیم ته د نجونو او ښځو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
سیویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوی غړي انوار الحق احدی هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده شوې.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری
ټولګه د جمعیت علما اسلام ګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوسنیو ټولو لانجمنو مسایلو خبري کړي او د دې په وینا په ځینو کې د همکاري او مرستې ډاډ هم ترلاسه کړی دی. که څه هم مولانا فضل الرحمن په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي خو تیره اونۍ د رسنیو راپور ورکړ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره د هغه په کتنه کې د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کنټرول او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په د لمنځه وړلو پر لارو چارو هم خبرې شوې دي. نور جزئیات امید زهیر مل پرپورت کوي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر وایي د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړې او د خپل حدسو تاییدیه ترلاسه کړې ده. د مولا فضل الرحمن دات سرګندونی د هغه دوګون غوډه او یو شمیر پاکستانی خبريالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړې او زیاتوي هغه د خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړې. خود طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له مولا هبت الله سره د مولا فضل الرحمن د کتنې پاړه پښتنه او جواب دواړه لدی مرکی لری کړی دي. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علما اسلام ګوند خبره کړي مولا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش پړي رخته غه تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
د اسلام د هغه طرف نوم سره او د مرده سوالونو هڅه چې دي د هغه یو ډېر د پداس تایید نو سره حاصل سره مونږ د هغه شکر وکړو. ټول سره نو د زوړ مونږ کوم څه باندې څه سره مسائل دي. دما اصل هدف او د وفد چکو اصل هدف هغه دا و چې مونږ په یوه مسالې کې ځان محصور او جامع انداز سره او شامل انداز سره مونږ په تمامو شعبو کې او په هر برخه کې مونږ له مر سره د تعاون لپاره خبرونه آماده کو او په هغه حوالے سره دوی د مونږ د فارش ډېر په ښه طریقه سره تایید کړ الحمدلله.
خو مولا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د راپورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو خپل ګڼل دی. دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمعې په ورځ یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پي د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځوړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي یا نه اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستان د بي اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزي شرط لري کول او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایلې دل د خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. مولا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علي طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
افغانستان ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن د سفر او د هغه د ورستو څرګندونو په اړه مې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان څخه وپوښتل چې د سفر آیا تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی که څنګه؟
تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو ده هم دلته څه نه دي ویلي، ځکه اول داسې مونږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغې یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر و. البته دا یو سره ضرور بیا وویل چې دوی به غواړي د مولانا فضل الرحمن نه په واپس راتلو د هغې وروسته دوی غواړي به چې هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لا نه دی شوی او هغه ته به لږ انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله دغه خارجه وزارت ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت هم ورغلی وو چې په خپل تایید کړی وه او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې. بلکې چې کله ورسره مشال ریډیو مرکه کوله نو د خپل دا ویلی وو چې دوی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغې ته به لګغې له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار و چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپله د مولا فضل الرحمن دغه سفر یاد د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترنګلي اړیکې یو څه ښه کړي؟
نه، خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله در پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي نو هغې ورته څه جواب و. خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنیو سره چې کله خبرې کړې وې او هغه بیا رسنۍ چې هم وې نو هغه کې خدا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان خپل ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقف خوراغ زوړ د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پی تاسو ګورئ چې کلمون نه فضل الرحمن په افغانستان کې وو ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسونه زیات په سواله پکې وجل شو. نو دې سره ځخکاري چې دا سې ډیر زیات تر دې وخت مثبت زنوینم سپایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړی او ګومان زما خپل نظر مدا دی چې دومره اسانه موضوع نه در ټي ټي پی، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري. او بیا کله مولا شیرین سفر وګورو دا غي نه رسو بیا زګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د نیتی دارو اکاونټونه دي سره دې چې هغه رسمي نه دي، لیکن هغه خلکو ته پته رسیدل چا دي پاغه چې کوم سرګندونې کیږي او بیا تور خم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوس هم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي. نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې سره نتیجې راوتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکار وي چې روسو پته ولګي چې څه شیان مخې ته راځي.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان چې افغانستان ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د سفر او د هغه د ورستو څرګندونو په باب خپل نور معلومات را سره شریکول. دا چې د سفر آیا د انکابل او اسلام آباد ترمنځ پر ترنګلو اړیکو تر اوسه کوم اغیز کړی کنه په دې اړه مو واوریدل.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر انجونو او خزو د منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز پر موضوع پرون په یو غونډه کې چې په سپیدار مانی کې جوړ شوی و خبرې وشوې. په دې غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون کړی وو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. همهاله هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له دغه بندیز له امله له زده کړو بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دینی عالمانو نه ده بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
د انجنونو په مخه د خوندزي او په هنتونو د دروازو د پرانستلو بیا ځلی غوښتنه سره لدې چې لا هم د انجنونو د خوندزي او په هنتونو د بیرته پرانستل کې دوه په اړه د طالبانو د حکومت کوم دریز نه دی څرګند. تازه یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو جنو ته د زده کړو او تحصیل د اجازه ورکولو غوښتنه کړې. دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غوښتنه تیره ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې په سپیدار ماڼۍ کې د رسنیو په حضور کې د ملت او نظام ترمنځ د اړیکو په ټینګښت کې د عالمانو او قومي مشرانو د ونډې په نوم جوړه شوې وه. د غونډې ته چې د افغانستان له ټولو زونونو 200 دینی عالمان او قومي مشران ورغوښتل شوي وو، د طالبانو د حکومت لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون پکې کړی وو. د سویلي زون یو قومي مشر محمد هاشم غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
امارت د دې اسلامي او عصري تعلیم ته لکه څنګه چې توجه شوې ده، نو په دې کې د نجونو او خویندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
دغه شان یادې غونډې ته د افغانستان له لویدیځ ورغلی دیني عالم محمد اسلام هم ورته غوښتنه وکړه.
د میرمنو اړوند حقوق او د هغوی د زده کړو برخه د اسلامي شرایطو او د اسلامي نظام نو معیارونو پر بنسټ او دغه ډول د اصولو مطابق ان شاء الله چې جدي اقدام وشي.
هممهاله هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دیني عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. سپوږمۍ غرنۍ چې د کابل طبي پوهنتون او هادیه ارمغان چې بلخ کې د یو ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس په کور ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل:
دا غوښتنه نه یوازې د دیني عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي، د هر پلار، د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
واحز جهان
نړۍ او نړیوالو او هغه څوک چې زمونږه غوري غوښتنه مو داده چې طالبان ته وایي هغه سره مذاکره وکړي او دې ته وه چوي چې د نجونو په مخ د خوانسیو دروازې پرانیزي،
مکتبونه برای دختران باز کړن.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپارنه لیکلی چې تیر ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا او تنبای واسره په لیدنه کې دواړو لورو د نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پر پرانستلو ټینګار وکړ. دا چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به کله پرانستل شي او په دې اړه د طالبانو د حکومت طرحه او تګلاره تر کومه بریده جوړه شوې، په دې اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او دغه شان د لوړو زده کړو وزارتونو د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا هاشمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. طالبانو په 2020 کال د اگست په میاشت کې چې پر افغانستان یې بیا ځلی ولکه ټینګه کړه، سملاسي د نجونو د ښوونځي دروازې وتړلې او دغه شان یې د تیر 2020 کال د ډسمبر میاشت کې په هنتونونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز اعلان کړ. سره له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو د زده کړو او تحصیل بندیز په ځلونو پر کور دننه او د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوی او له دوی یې غوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړو حق دوی ته ورکړي، خو طالبانو لا په دې برخه کې خپلې تګلارې نه دي بدلې کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ جګړې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزې ډله به له منځه یوسي او دی هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 3000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل ورسته له دې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید کې نږدې 200 تنه وژل شول. په غزه کې د جګړې بندیدو لپاره هم د نړۍ په ډیرو خاورونو کې تر اوسه ډیر لارینو نشوي. تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډي سي کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپل شهرونو کې ویل هم دا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې ترتیب وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی او اصل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وشل کېدو او ټپي کېدو یادونه کولې. دوی د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګلاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1100 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځ حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پوري به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخونه نیسي. نتانیاهو چې تیر شپه په تلویزیون کې وینا کوله هم دا راز وویل. د امریکا له بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن سره په ورستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده، دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو ورسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره وکتل. زینو اسرائیلی رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او شاغلی بلینکن په خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکړي. رویټرز خبری آژانس د انټونی بلینکن څرګندونې د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حلارې سره تړلې بللې وي. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په اومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترنګې د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده. له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو اوریدهن د افغانستان او هند دوهم شلوره مسابقه پیل شوې. ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل هم را سره د ټلیفون لارې وصل دی. ساحل صاحب لو بڅد ول مختزي
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. یو اربع هندي لوبډلې پچاو غټل افغان لوبډلې ته د تو په هنه بلنه ور کړې د افغانستان په 3.15 اورونو کې تر دې د مې یو دیرش منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځیدل دی. سوځیدل لوبغاړی رحمان الله ګربزو چې د لوبې په دریم اور کې په دویم توپ د روي بشنوي د لوري چې لیگ سپینر توپ اچون کړي دی وسوځیداغه هڅه کول چې مخامخ شاټ وې خو په میدان باندې چې په سرکل کې فیلډر ولاړ واغې آسان کې چونیو. په دریم نمبر ته په هره ته ګلبدین نائب راغلی. په دې لوبه کې رحمت شاه نشته، د زید رحمت ته ورکل شوی دی او ګلبدین نائب چې په تیر لوبه کې د تو په هره پوزیشن تر ورستیو شیبو پورې معلوم نه و نن یې ور بیاغه په دریم نمبر ته په هره تر اوستل شوی دی. باید وایو چې ګلبدین تر دې وړاندې په دې پوزیشن باندې ډېرې لوبې کړې دي او دمګړې هم هغه پاتو توپونو لس پنډ لري ور سره لوبډل مشر ابراهیم زدران دغه لوبه مخته وړي.
ډېر مننه د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحلو. په سیبس کې د افغانستان یو امنیت صندوق د مدیر پلاوی غړي انوار الحق هدي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي. ښاغلی هدي دغه څرګندونې وروسته له هغې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلتون کې ادارې سیګار په وروستي راپور کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ویلي وو چې د دغه امانت صندوق د کنټرول لپاره یو درست میکانیزم نشته. د ازادي راډیو خبريال امید ظهیر مل د خاغلی احادیث سره مرکه کړي او په پایل کې د سیګار د همدې اندېښنې په باب پوښتنه کړې ده.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسم استفاده له دغه پیسو نه ده شوې، ولی خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسم استفاده له دې پیسو نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکړم، د هیڅ ډول ناسم استفادې لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین زه، ډاکټر صاحب مهرابی، او د سویس کی حکومت یو عالی رتبه مامور، باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې چې کوم اجراءات څه دوسی. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلی شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسی، په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. برعلاوه د هغه سره بانک هم خپل یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سیټلمنت هغه هم ارزیابي کوي، او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لا قل څلور ډیر لوی موانع څه د پاکستان دي چې زما په عقیده چانس د دې سل دین ناسمه استفاده وسی بالکل صفر ته راکته کیږي.
د امنیتي صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې تر لاسه شوې ده.
دغه صندوق د جوړېدو مهمترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د ستغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظ دي، نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه ستغه پجایسه وي دي. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونلري چې ورګي، نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب، کیا وضاحت وی چې आवाज هم د 3.5 میلیارډ ډالر به خوندي وي، که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نو ورکول کیږي؟
ښه، نه موږ د څه نو وي نو ورکول کیږي، مصرف ته نه کیږي، خو ضرور نه ده ساتمن مصرف وشي. که چیرته د ضرورت مصرف ته سر ټول موافقه ور باندې وکړه، مثلا موږ ویلی وسی کله بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، کدی پیسې چې د طالبانو حکومت نوې ورکړې، نو په صورت سره کېدای شي د دې غنه نوې اجرا کړې، یا د پاسپورتونو د چاپ پیسې که دوی نوې ورکړې، منګل دې حاضر وسل دې جن ایجاد کو. امثال هم د دې کده چې کوم موضوعات راسي هغه به څېړل کیږي، او وکړه که ور باندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده، او هغوی نسي ورکولی، د طالبانو حکومت نسي ورکولی، نو په صورت سره بیا موږ د دې پیسو زنه هغه کو ایجاد کو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوی غړی انور الحق احدی و چې د سیګار د وروستي راپور د اندېښنو په باب خپل معلومات له موږ سره شریکول. د صندوق ته د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارډ ډالر چې په امریکا کې کنګل شوی انتقال شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي هغه د وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري، او یا د مخه یو داس سرمایه درلود لري، نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړته ولر دي، او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورو نور ستاسو خوشاله ده.
محترم، د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړې د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته په کار دی، نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مې کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونشو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي، موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم؟ دا
دومره به وایم چې آزادۍ راډیو زنده باد. آزادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد. بیا هم زنده باد. په اخر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته.